دا مشال اډیو دا استاسو قربا ګل اعظم دا مشال اډیو په بل ځانګړې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. خبرونه غړي کې تاسو لپاره دوه خبرونه لرو. لومړی د مشال مرکه او دویمه د مشال رډوی مجله. په لومړي سر کې به د مشال مرکه واو. د مشال مرکه یې میلما فائق یوسفزئی دی. نوموړی د تعلیم چارو پوهه مدني او سیاسي فعال دی چې دا وخت په لندن کې زده کړې ورکوي. فائق د ښوونکي په حیث په پاکستان او بیا په بهر لوړې زده کړې ترلاسه کړي. نوموړی وایي په خپلو ماشومانو باور کول پکار دي او ښوونه او روزنه نوکري نه بلکې دا خدمت دی. راځئ چې د مشال مرکه کې د فائق یوسفزئی خبرې واو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو تاسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده مشال مرکه کې موږ د پښتنو وتل شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه باندې هغوی لخلین اورو. نن را سره په پروګرام کې د پښتنو سیمه یو وتل شخصیت فائق یوسفزئی صاحب ملمه دي. فائق صاحب تعلیم چارو پوه دي او تعلیمی څنګه کې ډیر زیات کار کړی دا وخت په لندن کې دي. هغه سره به خبرې کوو د هغوی د ژوند او د کار او بیا په ځانګړي توګه د تعلیمی نظام په اړه سره خبرې کوو. فائق صاحب تاسو ته په پروګرام کې ډیر ډیر هرکلی وایم.
مننه ستړي مشه تاسو اوریدونکو ته مرکلی.
فائق صاحب لکشانی من قدرمن اوریدونکو ته وچی په سیمه کې تاسو کوم ځای سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلی وای؟
زه د ثوابای ضلع د تولاندې کلی چې د یوسف خان شربانو په داستان مشهور دی. زال تک د مرخیلو په محله کې زیږیدلی م. پلار می خون کې استاد او ډیر خو استاد.
نو بیا خو د د د پښتنو باندې هغه غونډلګي چې لومړنی زدکړې هم په خپل سکول کې کړې وي.
او نو لومړنی زدکړې خو د کلی سکول خو نو هغه وخت کې یو وجره وا پاغه کې جګړه شو په چړو په کشپک کسان والی شو هغه سرکار زبط کړو.
خا
نو موږ په هغه وجره کې سبق وی هغه د سرکار ملکیت وو شوبستا خو سکول نه دی وسو. نو بس برنډې په کې جوړ کړو موږ باغې تتلو راتلو خو ډیر سبوز د کړو په متنازعه وجره
کې. خا لومړنی زده کړې ملکه ماغه متنازعه وجره کې کړې بیا دغې نه روستم زده کړې په کوم ځای کې تر لاسه
بیا زه د ممکنه کې بیا لوی سکول نو موږ بیا نوې کلی تتلو په نوې کلی کې ډیر تاریخي سکول چې ډیر لوی خدمات دي.
خا
او ځان خوشبخت غنم چې په هغه سکول کې دا خو استادانو څخه ما تر لسم زده کړې وکړې. بیا زه د الټر مردان کالج ته لاړم. په مردان کالج کې ما دوه درې میاشتې تیر کړې خو الته کې په ولسم مارچ 1908 یم کال د جمعیت او د پښتون سټوډنټ فیډریشن ترمن جګړه وشوه. په هغه کې زمونږ یو ډیر خوږ مرګر سعادت الله شهید شو او کالج د یو کال د پاره بند شو. نو بس بیا موږ سبق تاسې پرایویټ ما بیا یې
خا
او د اغه نه پس بیا لاړم اسلامي کالج ته. التما انګریزي ادب کلاسیکل ادب لوس او د اسلامي کالج نه چې زه فارغ شوم نو دا ما په فرنټیر پوسټ کې د رپورټر جاب پیدا کړ. نو ما رپورټینګ کوم.
دا د کوم سن خبره تاسو کوئ چې کله تاسو فرنټیر پوسټ سره هم منسلک شوي؟
زه تقریبا د 2009
خا دو 2009 يم کال
2009 کې زه په فرنټیر پوسټ کې مشه زمان تایزه سب زمون ایډیټر.
خا او ل اغه رستم بیا تاسو صحافت تم
پاتې شو؟ رستم زه بیا لاړم د پاکستان په هوایي ځواک کې استاد برتي شوم چې ایجوکیشن انسټراکټر به وته وي. ما پینځه کالال تک انګریزي وخیله انګریزي استاد هم زه او دالته ما بیا پبلک سرویس کمیشن امتحان پاس کړ. زه د کوټې په سکول کې د انګریزي سینیئر استاد شوم مشر استاد په سیکنډري سکول کې. بیا دالته زه سلیم خان ته سکول ته بدل شوم. دالته ما دوه کال نوکری وکړه او زه د سکول انچارج پرنسپل وم او تاسو د دغه لپاره وایم چې زما سکول ته کله زه انچارج شوم نو زمانه چاپیره سلور پرایویټ سکولونه بند شو خلکو خپل ماشومان زما سکول ته راوستل. او زمونږ دا فلسفه وه چې د سرکاري سکول نه په دوه میله ایریا کې که پرایویټ سکول خلاص شه د دې مطلب دا دی چې د خلکو په سرکار او په سرکاري سکول او په استادانو باندې باور ختم. دا به د بې عزتۍ خبرې مونږ به دا بې عزتۍ له ځان نه ورکو.
تاسو هغه معیار دومره لوړ ساتلی و چې د
ډیر خلکو د سرکاري د پرایویټ سکول بندېدل سلور بند شو. په پینځم کې پینځم شومان پاتې او هغه مالک را پشراغي وي ته بدلیږي نه دلته نه
ښا
مې ولي وې چې نو له سکوټو کرایه ورکوم او ما شومان سره پینځه پاتې ان شاء الله تراول م بس دا بلډینګ واپس کوم مالک ته
ښا
نو ته خواندل م واپس کا د مونږ اراده مې وګدره
فایکس د دې رستو بیا تاسو څنګه خپل کار ته او دغه ته دوام ورک
د دې رستو ماته سکالرشپ ملاو چې زلاله مغا خان په انتون ته
ښا کراچي ته
او ال تک کراچي ته البته کی ما په ټیچر ایجوکیشن کې ماستر وکړه او دا سکول کې چې زموږ دغه دوران کې ما پرایویټ ایم ایو کو په پښتو کې چې په بس کې مطلب راتلم د پښتو کتابونو ملوستل بیا مې پرایویټ امتحان ورکړ نو پښتو کې ماستری وکړه بیا دا غي نه پز دغه سکالرشپ ما ته ملاو شو د اغا خان په انتون تلرم او اغا خان په انتون کې یو کورس او یو ماډیول چې اغه زما ژوند بدل کړ
اغه ماډل
چې موږ په دغه نومو ریکنسپټ شو ایزیشن تخپل ځان اپډیټ کې تخپل زړی تجربه مخې تک دی او پاغه ځان ګرامه چې ما څه خطا کړی دي څه سمې رسا کړی دي نو هغه ماډیول کې موږ خپل ماضی تلاړو او خپل ماضی مو ډیسکس کړو چې موږ څنګه شاګردانو زموږ استادان څنګه موږ څنګه استادانو او موږ له څنګه کول پکارو چې موږ د خپل په خواني استاد کوم خبره خوخه او کوم مونږ خوخه نو چې موږ استادان شو نو موږ خوخه خبره په درس کې واچولې او غوا نه خو هم تل لري او کنه دا سوالو په دې موږ درې میاشتې زکړې وکړې چې خو هغه کورس دوه کاله خو دې ما ډیول پوره زمونږ ری پروسیسینګ د هغه تیرو تجربو وکړ
نو هغه تاسو په جون کې لوی بدلون راوسته څنګه تاسو ویلې
دې لوی بدلون او ما پاولو پیراره ال تولوست د پیډاګوجي اف دی پریس او 7 هابټس اف هایلی افیکټیو پیپل او ما پریکټیکل په تیوري کې ټول زکړې او تیوري مې پریکټیکل ته انټرپریټ کول نو انتما ماسترو کو بیا لاړم په خبر کې چې بیا په پروینشل انسټیټیوټ فار ټیچر ایجوکیشن ولته وي د استادانو د تربیت صوبایي اداره مال ته بیا استادانو لا پرنسپلانو لا د ځلې تعلیم مشرانو لا روزنه ورکول زه داغي استادم
او دا د کم سن خبره ده
پنځم کالو تقریبا
2015 کالو ده نو هغه وخت کې تاسو د خیبر پښتونخوا د استادانو د روزنې چې کم صوبایي اداره و هغه کې تاسو پرنسپلانو ته او استادانو ته خون کوتا
ښه درس ورکاو او ریتم د نوی دور د نوی ضرورت مطابق د لیدرشپ او د منیجمنت د درس ورکول تک طریقې پیډاګوجي چوتوي په دې باندې روزنه ورکول
لندن ته بیا څنګه لاړ
چې بیا دا غین لارم سیو د چلډن یو کې ته په زلزلې نه پسل تکرایسس پیدا شو په کشمیر کې بیا ما کارو کشپګ نشته د پروګراما په سر کیپسټي بلډینګ الټم بیا خلک ته لوي شوک چې د زلزلې نه پس من ذات یا زره خلک بلو نو الټم کارو کو بیا ما یو ما به دغه دوران کې دا اخبار ته په خپل تجربات او بنیاد باندې آرټیکل لیکلی نو ما د مازور ماشومان په ضرورت او زموږ د اړې په اړه کې عقاید لکه زموږ خلکو چې عقیده ده او متلونه چې کوم دي د مازور خلاف او د دې د غندنې او څوک دا د عملونو نتیجه ده بیا په زیارتونو ګرځي یو ډېر غیر انساني غیر فطري غیر منطقي سلوک وسره کوي دا ټول خبرې ما په آرټیکل کې بیان کړې آرټیکل زموږ استاد او په خان کې د هالند وا غیبل ته پی ایچ ډی کول په لندن کې زما آرټیکل غی په دان اخبار کې ولید نو ماته ایمیل وک ماته ویدل ته یو سکالرشپ ته کته دا آرټیکل لګ ایکسپاند کې او ماته راو لګي نو زه تعالی دا سکالرشپ ته اپلای کوم او زما باور د چغی دغه یو کس غواړي
ها
نو ما آرټیکل راو لګو ماته سکالرشپ ملاو شو غی ته اراسموس مونډ سکالرشپ وي نو ما په سپیشل ایجوکیشن کې دلته ماستر وک خدا په درو هیوادونو کې برتانیا کې په نیدرلند کې او یو میاش دغه ته په پراګ کې چارلز پونتون دی
او جی بالکل په پراګ کې چارلز پونتون بالکل
نو مونږ پراګ ته درلو یو میاش مو دغه ته په پراګ کې تیر کړ او هغه ماستر زمونږ کو په د سپیشل ایجوکیشن چې وته وي په دې
فایکس اپ خبرې ډېری دي تاسو تجربه چې دا هغه ډېره زیاته ده او په خاص کر دی تعلیم په میدان کې او تاسو مختلف پړاوونه په خپل سترګو کتلې دي ډیر وختونه مکتلې دي اغه ته خو راځم خو یو شخصي پوښتنه ده چې په کتابونو کې کوم کتاب ډیر زیات خوښت
په کتابونو ته خو پیډاګوجي اف دی پریس چې دی د پاولو فیراره د برازیل لیکوال چې دی
اوا
دا په ما کې ساره ما خام ګرځي دا چې ما ویل دي د زما راهنمایم کوي د ما را منې کوي دې ماته چې سبینه مغه ما تشریح کړي دا کتاب باندې چې زما کوم عقیده جوړه شوې ده
ها
نو دغه د زمونږ د وطن د خلکو د پاره دغه د مظلومو ډډا ګوجب د پرېس معنا دا ده چې ته به محکوم مظلوم خلکو ته سبق څنګه خې او هغه بیا زما هغه تیر ژوند چې زما د ټولګي کم ژوندو او زما د ټولګي نه بهر د عملی نړۍ چې کم ژوندو دا بیخي د یو بل نه پرې کړو د دې د یو بل سره هیڅ تعلق نه وو ما چې په ټولګي کې سره د کول د هغه بهر نړۍ کې ضرورت نه وو او ما چې په بهر نړۍ کې په خپل پټی کې په خپل اوجره کې په خپل جماعت کې په خپل دفتر کې سکول د هغه زما د ټولګي سبق سره تعلق نه وو نو زه دا پرې کوم چې ودې منځ کې د دې په فلسفه باندې دغه کتاب پوه کړم چې دا ولې خلکو پرې کړی هغه کتاب چې دی هغه زه کال کې یو ځل خامخا لولم بیا بیا لولم اور پرې چلولم نو زه دې نه وسې زده کوم
دا مشال رادیو کډمن ودونکو فایق یوسفزی صاحب سره خبرې ترې جاری ساتو خو یو ول شند مالو د دمیر رستو بیا حاضرېګم
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
دا مشال مرکه کې را سره فایق یوسفزی صاحب ملمدې هغه سره خبرو ته ادامه ورکو فایق یوسفزی صاحب بلکې په دغه تر شو څنګه تاسو او ویلی چې په تاسو کله په اغا خان په هنتون کې وای نو تاسو د ژوند هغه لار بدل کړ هغه یو ماډل چې خپل ممازی ته تاسو وکتل او دا ټول مر سره گردان کړل بیا څنګه تاسو د یو مشهور لیکوال پاولو کولو کتاب حواله ورکړل تاسو په پاکستان کې ډیر موده ته رکړی دا التم تعلیمي نظام کتلې دي او څنګه تاسو خبره هم وکړه چې تاسو خپل په کم ځای کی دا پرنسپل وینو په هغه ځای کې تاسو د یو ماډل جوړ کو چې نور چکم شخصي سکول نو خلق هغه بند کړل او هغه ماشومان تاسو سکول کې داخل کړل هغه نیمګړتیا به تاسو په نظر مانی سدي آیا نظام دی او کنه هغه شومان دی یا هغه کورنۍ دی
پوښتنه چې دا درې اړخیزه جواب لري یو جواب چې دا د سرکار په تګلارې ولاړ دی چې د سرکار تګلارې څه ده د سرکار تګلارې چې د پاکستان کې هغه بیدار ویخ وګړي پیدا کول نه دي د سرکار د تګلارې تشدید چې تا ته وکم هغه دا چې دی چې لکه د پوتو سټیټ نه پوتو سټیټ وباسي
ابا به موږ شان راځي بالکل
وخت یې دوسر هغه صحیح کمزوري کیږي او د سرکار سکولونه د سرکار ادارې چې دی په هغه د خلکو باور ختمیږي ځکه چې هغه کاغذ اوس تقریبا سپین شوی دی یو دویمه خبره دا ده چې سرکار د استادانو برتی کوي نو د ټوپک او د ډز د بار چې سړی برتی کوي د هغه شپږ ورځې امتحان نه او هغه له چې افسر برتی کوي د هغه د پاره دوه هفته امتحان نه خو چې استاد برتی کوي نو د هغه د پاره هیڅ امتحان کرایټیریا نشته ما سره په سکول کې داسې استادان هم چې هغه زو دومه وی پلان نشه په خطرول چې استاد زمي برتي کو استاد غم خادي بدلم کوي او نو که تنخوا به عملی
دا دوه مړخ شو
دا دوه مړخ شو چې استاد چې دی د صلاحيت اهليت او قابلیت د دغه کار د پاره نه دی دا کوم کار چې دی کوي درې مړخ دا دی چې ټیچینګ یا استادی یا سبق خول چې دی دا نوکری نه ده دا سرویس ته خدمت دی دا د خدمت په جذبه کیږي دا په تنخوا او په دې نه ده ولاله تا خو چې ته په کوم ځای کې کار کوي دا زموږ د دینو حکم دی دا د انسانیت حکم دی دا د پښتونولۍ حکم دی چې ته په کوم ځای کې کار کوي دا هغه ځای کار د ځای هر سیس بخپل غني هغه د کار ځای بخپل غني هغه د کار کوم طریقه چې دا هغه ورسته ګور لوارم چې کار کوي نو خپل اوزار سموده پس تیری
بالکل
خو زمونږ استادان چې دی هغه خپل اوزار نه تیری خپل طریقې نه بدلی او هغه
ته روایتي طریقو سره تاسو په خبره معنی روایتي طریقو سره وسم روان دي چې لتیرو څو پیړو راځي دی کده نصاب خبره من کو فایق صاحب نو نصاب کې هم ډيري غدي نیمګړتیا بیا تاسو په لومړي هغه کې راوستلو خبره چې ما غو فوټو سټیټ هغه کې خبره راځي دا چې یاره دا یو فوټو سټیټ غونډه دي چې هر وختونه کې کوي
نصاب چې دی نصاب د استاد په تربيت ولاړه خبره ده
ها
زما مثال بتا اس تدرک په کلاس کې موږ سبق وی پاورټي غربت په کتاب کې خو هغه بالکل د سرکار د پالیسي سره سم لیکلو چې بس خلک انګلیزي زده کې نور څه زده نه کوم. ما د اخبار نه یو ماشوم عکس را پریک کین چې مې کو زمينه نو مې په لارو کې دا سارو دا غشان را ټولول خانه کې ډکره. ما د سبق شروع کولو نه مخکې هغه عکس خپل کلاس ته وخو چې دا ماشوم ولې په کوڅو کې غشان را ټولي او سکول ته ځي. سوال دمر لوی دغه پیدا کړ جذبات په غټولګي کې چې بیا غ سبق مونږ وی د دې ماشومان د زنه د سترګو نه اوخ کلاړ یو خو ستاش ته یو مل نصاب ورکا هغه څنګه ژوند پکې پیدا
کړی صحیح بالکل
او یو مل ستاش ته ژوند دې نصاب ورکا هغه د لوچني
استاد په نظر ما دا خبر خو تاسو صحیح وکړه خو دا شمیر ډیر کم نه دی بیا په ټولنه کې بیا په خاص کر د پښتنو او په قبایلی سیمو کې
دغه پاتہ ته وای چې دا سرکار تګلار ده. سرکار د چان خلق والی غولی گی فارم سرویسز تا او منیجمنت ڈسٹرکٹ منیجمنٹ گروپ تا په دویم نمبر چی اغلک بر والی د ټول نه پاتې هغه دغه خبره هغه خیره چی اگر اولی گی سکولونو تا مستنت په برتانیا کې پی جی سی چې کوي هغه لړو چی هغه یو کال سکول تم زی او یونیورسيټي په هنتون تم زی د سر ګرول وخت وسره نه یا چې زمون کوم په خو استادانو زم په وطن کې غیب یو کورس کو جی وی به وتوی جونیئر ورنیکولر
ها
د خلکو د پخوانو استادانو به تر ټوکو نه جګلر اف د ویلج وی
خالي
د کلی جادوګر کلی پالو ان هغه ډیر زورور کورس وو اب سم دم لکد فوجان غند ٹریننگ به ورکاو پاری پور کی او داغی داری پرنسپل چې به او هغه په صوبه کې وټل بهترین ایڈمنسٹریټر او د ایجوکیشن نو هغه زما پلار یاد هغه مرګرو چې کوم کورس کړو هغه خوشتا لاند داغی وجه دا واغی وی مونږ بالکل دا خبره تیار کړی یو د کار د پاره چې دا پیشه نه دا خدمت ته او دا به تل کد عبادت په شان کې نو دا خود وطن سره مینه زمان خلک خپشي د زمونږ ګری زو وینم په مونږ ځان ته وطن دوست او قام دوست او دې زو په جلسو جلسو کې وینم بیا تاسو ته کوم لکه ته استاد دې چې جلسې تر اتلین سکول جلسې نه خو سکول ضروري وکنه انت ما شومان ته تناستو ته څنګه وطن دوست زو خو وطن دوست تم زو په سکول ته زم زبا جلسې ته نه زم جلسې به نور خلکو کې زو ولو ته سبق هم چې دا یو خراب دا زمونه قام سبا دې نو هغه احساس نشته هغه جذبه نشته هغه نر نشته
دا خو تاسو فایکس بالکل تاسو څنګه ویلی دا خو تاسو هغه نیمګړتیا بیان کړی که خپل تجربه را سره لږ شریکه کړئ چې په وطن کې پاتې شوي او تاسو بهر هم حالات وکتل سدس یو هغه محسوسوي تاسو چې هغه کارونه باید تاسو زړه کې دي یا تاسو خواهشم دا لري چې هغه وشي چې هغه سره دا ټولنه کې دا د څنګه تاسو د زده کړو پوره یو ډیر خولي یو تصویر تاسو عکس بندي وکړه چې دا عملی شي.
نو اول خو به ځان ته الزام ورکړم ځان به تورن کوم چې ډیر لوی خطا مې کړی چې زه خپل وطن خپل علاقې نه راغلم دلته لندن ته. ما کولی شو چې دا اوس زما کوم سوچ ته زما کوم فکر د ما ملامت کوي چې تا خپل وطن کې ډیر خدمت کولی شو د خپل خلکو خدمت کولی شو د خپل بچو خدمت کولی شو. نو لومړی خبره خدا ده چې ځان بګرم کوم چې اوس راته احساس کیږي چې کاش زه نه راغلی هلته زموږ ډیر ضرورت او مونږ کولی شو چې هلته مو ډیر خدمت کړی. دویمه خبره دا ده چې اوس د دلته نم کوشش کوم چې څومره استادان پیژنم ډیر ملګري مې استادان دي. پرون یو ملګري خپل سکول ما سره شریک کړه داسې شاړ بیدیا پروت و ما ورته وی که په دې سپرلي کې په کتاب ونې ونه کړلې نو زه به تاسو سره بیا خبرې ونه کړم. سکول ماشومانو ته د اشر په شکل کې وایا په یو غنټه کې دا ټول سکول تاسو دونه ډکول شي. ما په خپل سکول کې ونه کړلې ما په خپل سکول کې خلک راغوښتل ما د والدینو سره رابطه ټینګه ساتله زه د خلکو سیاسي مداخلت زه د کلی ناظم به ما ته په خپل کې ناستو ما ته وی تاسو زه هیڅ نشم کولی ځکه په تا د کلی خلک مین دي. نو سکول چې دی دا خو د کلی یو ډیره معززه محترم ما معتبر اداره ده او په کار ده چې زمونږ استادان بل قانون د نوي دور د تقاضو سره سم کې نوي نوي ونرونه زده کې هغه زمانه کلی ده چې استاد به ترانسمیټرو او شاګرد به ریسپټرو او تا به کیسټ ډک په شاګرد کې به بس واچولې. اوس خو کریټیکل ثینکینګ خلک وي نوي سوچونه انوویشنز نوښتګري په کار ده او ماشوم ته سوالونه کېده او سوالونه جوړول چې دا لوی ونه ده خپل پلاتون وی ما سره جوابونه نشته خو زه ډیر کوټلی سوالونه جوړول شم نو استادان په کار نه ده چې ځان د علم سر چشمه وګڼي بلکې د ماشومان سره د زده کوونکو سره په ګډه باندې نو علم جوړ کی چې هغه د ماشومان د عملی ژوند پوښتنو ته هم جواب وي او د هغې د تعلیمي ژوند پوښتنو ته هم جواب وي او د بهر دنیا چې ده او د ټولګي دنیا دا د یو بل سره وتړي چې د ټولګي د زده کړو نه ماشوم بهر ګټه اخیستی شي. موږ په لسمه پورې ریاضي وویله خو زمونږ د کلي د ځمکو کچ میچ چې ده په لیکادر له علاقې هغه سبق نه دی ویلي. نو موږ مربع او مستطیل او ټرایینګل او ریکټینګل او دا هر څه ویلي دي
خو هغه موږ په عملي توګه باندې نه دی هغه کړي.
په ځمکه راته زنځیر کې د نه نشم کچ کولی ځکه ما پریکټیکلی عملي تور مې کړی نه دي. نو د پکار دا چې موږ ماشومان ته هغه څه وښیو هغه یو کاکا خپل زوی راوسته استاد به توی د سره کتاب نشته وي استاد کتاب ته حاجت نشته ټانګه پې چلوم بس چې 50 روپۍ ولا څوک ورکړي چې دې ته دوه والی او درې ولا واپس ورکړي بد دا وته وښیا. نو هغه د عملی ژوند لپاره خپل زوی ته ریاضي خون غوښته ځکه دغه ټانګې له پکار وه زمونږ ریاضي چې د ټانګې د کوچوان بچې نشي روزلې.
د مشال رادیو قدرمن ودونکو فائق یوسفزی صاحب سره به خبرې اترې جاري ساتو خو یو بل شند مالو د دمیر وروسته بیا حاضرېږم.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
دا مشال مرکه کې را سره فائق یوسفزی صاحب ملمه دي. هغه سره خبرو ته ادامه ورکو. فائق صاحب خبرې ډیر زیات دي او وخت هم را سره لند دي او دا تاسو د خبرې ډیر په زړه پورې هم دي. څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې د نوې تقاضي انوویشنز نو وختونه او دا او په نن سبا په دې وبایي حالاتو کې هم کوم ګورو ځخل ټول آنلاین یا ورچوال په انټرنیټي بڼه باندې غکیږي نو په دې حالاتو کې تاسو څنګه ګورئ چې نظام سشته اړتیا لري چې سکولونه داسې ځای جوړ شي چې ماشومان ته زده کړې وکړي؟ تاسو یو ډېر خپل خبره وکړه چې د ټولګي کې کم زده کړې دي او بهر ژوند کې کم غدي اغه غسر ایس سمین.
نو د دغه لپاره د ټولو نه مهم دغه چې د استاد روزنه ده.
صحیح
چې استاد روزل پکار دي، استاد د نوې دور د تقاضو مطابق روزل پکار دي. بل دا د سرکار دا پلان شته نه چې دا ماشومان دي ژوند زده کړي، دا ماشومان دي داسې سزده کی چې په دې نظام ګوته پورته کی ځکه دا نظام ډیر ډډ دی په دروغ ولال نظام دی. هغه د پاره نور دروغ خول غواړي خلکو ته نورشتنولي براوستل غواړي. او بل خبره دا ده چې اوس خو انکوایری بیس لرننګ وته وي سکول ماشومان له پروجیکټ ورکی چې تاسو په دې باندې څېړنه وکړي معلومات راغونډ کړي یو پریزنٹیشن جوړ کې دلته ورکه د انویسټیګیټیو لرننګ دی، کوآپریټیو لرننګ دی، انکوایری بیسډ لرننګ دی. کوآپریټیو لرننګ کې پنځه ماشومان شریک کار کوي په ګروپونو کې.
خا
انو پکار دادا چې موږ ماشومان باندې کار وکړو دلته کې اصل خبره دادا ماشومان پیسې یو کې نولې دي او استاد اکټیو دي. بس چې موږ استاد پیسې یو کو او شاګرد مو اکټیو پوزیشن تک چې بای ته بزان لمو میدان لبس دکې ځکه ته ژوند کې موږ دا چې پر اسکری دي چې نه بس دا به استاد به ژوند کې استاد غزاله گردانو نه کوي او شاګردان خالی منګي غړلې دي ډکې دا سن شاګرد کې خپل ډیر ټیلنټ ته هغه کې تخم دی، هغه کې انرژي ده، هغه کې صلاحیتونه دي. د هغه صلاحیتونو خصمانه پکار ده. او بل خبره ده چې یو ماشوم کې میوزیکل صلاحیت ته پکار ده چې هغه لاین ته خلک برابر کړي. یو ماشوم کې آرټیسټیک صلاحیت ته چې هغه وو
تقریبا بالکل موږ په ټولنه کې خدام مغه ده چې یو ټول مور پلار خدای خوښي چې یا ډاکټر شي یا انجینیر شي.
انجینیر شي دغه خبره ده. دا پکار ده چې ماشومان کی کک د وکالت دغه د پکی کد جرنالیزم د پکی کد پینټینګ د پکی کد ډراینګ د پکی کد میوزیک د پکی کد میتھمیټکس د پکی کد ساينس د پکی پکار دا چې په هغه شوبه کې هغه په مخ لال شي او هغه ټولنه مو سره کومک وکي او مکتب یا سکول خون کې دا وسره کومک وکي او میډیا مو سره کومک وکي نو اله کې دي شي کومک دغه څه کو چې بس مرغه او میان بدواړه لوزي یا مرغه او کبان بدواړه لامبو وخیدا ممکن نه ده
په اخر کې فایق یوسف زئی صاحب زمنګ اوریدونکو ته هغه ساس د غږ اوري دونه داس کولی خبرې وکړي زما زړه نه غواړي چې تاسو سره د مرکه روان غاړم پیغام به تاسو سي
بس پیغام دغه دې چې په خپل ماشومان باور کوي او اغه له چې تاسو کوم باور ور کوي هغه ول مخرابوي او خوونه او روزنه چې دا د جاب یا امپلایمنت نه دی دا خدمت ته او هر څوک کولی شي کلی هغه سړی چې لګیو رسوزګار دی په کار د چې هغه د خپل کلی مکتب تلار شي او ماشومان ته د خپل تجربات په رڼا کې د خپل ذکرو په رڼا کې نوې سوخي هغه عالمان چې خبره ختمي و ما علينا الا البلاغ المبين استاسس ددی هغه د خلکو د خیر د پاره د خلکو د خیګړې د پاره بیان کا چې خلک تنه ګټه والی زموږ ټولنه کې کده زراعت ماهر دی کده ساينس دی کده ریاضی دی کده بلڅ دی کده بلڅ دی زموږ ته هواد بدلول نه دی خو کوم مکتب کې چې مونږ زده کړې کړې دي په کار د چاغه ته خامخا ورشو او دا غي سره کومک کو او دا غي حال بدل
فایق یوسف زئی صاحب ډیر زیاته مننه چې مشال مرکه پروګرام تاسو برخه واخصله او ګټوري خبرې مو راسه شریک کړی
مننه کوم
دا مشال اډیو اوریدونکو مشال مرکه کې مو د تعلیم چارو پوها فایق یوسف زئی صاحب خبري واوریدي په همدې ځای پروګرام رنګاړو خپل کوربه غولاسته اجازه ورکي پل وی الله مسپارم
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دې کې کوم دې ده
د مشال مرکه تاسو واوریدل وزارت دوه مخ خبرونه د مشال رادیوي مجله لرو د مشال رادیوي مجله خبرونه کې د قندهار د بخوانی ولسی هنرمند عبد الله جان د ژوند د کار په اړه معلوماتو ترڅنګ نور مطالب هم اوریدل شي د خبرونه کوربه نجیب امیر دی
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیو ګلالی اوریدون کوستړې مشه د مشال رادیوي مجله د زنه نجیب امیر در سره ما داونه را سره په خبرونه کې له قندهار زموږ فرهنګي ملګری عبد الواسع حسیال صاحب ملما ده حسیال صاحب په برخه باندې ډیر زیات کارونه دي فرهنګي خدمتونه کړي دي له همدې په افغانستان کې ده له قندهار را سره د واتس اپ لالارې ملګری شوی دي او دوی په برخه ډیر کارونه دي خو یو کار دا دی چې د افغانستان د کندهار سیمې د نامتو هنرمند ارواخاد عبد الله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې هم کار کړی او کتاب لیکلی دی عبد الله جان کندهاري د افغانستان یو خوږ ژبه هنرمند او که په فارسی ژبه کې یا د فارسی سندرو کې موږ د احمد ظاهر د ځواني مرګي ارمان کوو خپکی ګو پینو په پښتو برخه کې بیا د عبد الله جان په تاند ځواني کې مړینه د فن د مینوالو په زړه د خفګان سفر اولی نو اصل سه عبد الله جان کندهارې سوکو که اوریدونکو ته یو پیژنې خلکو خو سندرې اوریدلې خو کې دې شی ډیر خلک نور معلومات ور باندې نه لري
ډیر مننه امیر صاحب لومړی تاسو ستاسو د رادیو ټول کارکونکي او ستاسو درانه د خبرونه درانه مینوال او اوریدونکي سلام احترام مینه او درنښت په دې هله چې جوړ روغ خوش خوشاله به یاست تعارف مو تاسو مخکې وکړي ډیر مننه کول غواړم
مننه
او عبد الله جان کندهاري څنګه چې د نامه سره کندهار لیکل یا کاندي کلی نو عبد الله جان د کندهار د سیمې یو ژ سندرغاړی دی چې تقریبا په 1903 المریض نیټه کې زیږیدلی تقریبا په 14 کلنۍ 15 کلنۍ کې سندرو ویلو ته مخه کړې ده په کندهار کې هغه وخت یو شمیر سندرغاړي وسیدل چې په هغه کې شاه محمد کندهاری و ولی محمد کندهاری و سید محمد کندهاری و خپل استاد ناشناس دی رحماني صاحب دی سلیم کندهاری دی نور او نور وسیدل خو د تقریبا هغه ځوانه طبقه کې راځي د ناشناس و د رحماني صاحب و شاه محمد و ولی محمد کندهاری څخه دی لشکشته یعنی د عمر په لحاظ د ورسته بیا راپورته کیږي خو د هغه ځانګړی سټیج دی هغه ځانګړی پانی دی د سندرو په برخه کې ډیر شایسته ژغې دی ډیر ښه سندرې انتخابوي ډیر شایسته سندرې وایي دی بیا د پسیمه کې ډیر دغه وکي تاثیر واغیزه د درجه پر خلکو ودرلودي نو بیا هغه چې د ډیورین د کرشیا غاړي ته هم خلکو په اخترونو او جشنونو او نور میلو کې بیا وي مثلا په ګلستان کې ډیر سندري ویلې چې د ګلستان سازونه د سینمټو سازونه دی هغه کده ډیورین د کرشي دی غاړي او غاړي ته څوک وسېږي هغه چې کله د سندري واوري بیا په هیږي چې دا کنداري سازونه دي یا د ګلستان سازونه دي همدا شان تر کوټي پوری تر پښینه پوری چې دا یو وخت د کندهار یو برخه هم و هلته هم دوی تللي دي بیلابیلې سندرې ویلې دي او په افغانستان کې په پله په راډیو افغانستان کې په ملي راډیو تلویزیون کې هم دوه درې سبتونه ستا د ملي راډیو سره یې تقریبا اوه اته سندرې ویلې دي چې دا د ملي سندرو په نامه یادیږي همداشان یې په لشکرګاه کې په هلمند کې په هرات کې هم بیلابیلې سندرې ویلې دي د بیلابیلو جشنونو لپاره تللي وو خلکو ډېر ځکه خوښاوه چې دی پر سندرو لاسبری وو او ږغ یې ډېر ښایسته ږغ وو
صحیح حسیل صاحب په دې ټولو موضوعاتو به خبرې کوو سوکه سوکه دره ته وایي چې تاسو د ځینو نومونه خو واغستل چې عبیدالله جان کنداری چې کوم وخت کې سر راپورته کړ د موسیقۍ په نړۍ کې کوم هنرمندان هلته هغه وخت کې موجود وو د ده ملګري هنرمندان څوک څوک او د خپل د موسیقي د چا نه زده کړې وه
دی په اماتور ډول راغلی دی علمي زده کړې د سندرو او موسیقي په برخه کې نوې کړې دی په کندهار کې هغه وخت هم موږ یو دسته سندرغاړي درلودل لکه مخکې چې هم د ځینو یادونه ما وکړل مثلا استاد ناشناس و رحماني صاحب و دوی دواړه ژوندي دي خدای دې راته لري شاه محمد کنداری و ولی محمد کنداری و سید محمد کنداری و سلیم کنداری و همداشان نور محمد و استاد نور محمد نو بیا د استاد نور محمد سره دی تقریبا ډیر پاتې سوي دي کله چې به د یو سندرې د ویلو چانس وو نو بیا به عبیدالله جان کنداری دوی ورواړوي چې ورسه قرار قرار دغسې د نورو سندرغاړو سره یې هم ملګرتوب کړی دی خو اوس ماما نور استاد سره دی ډیر پاتې سوی دی هغه به ده ته لار ولیکو شول بالاخره دی نور په دې برخه کې په ډیرو طرزونو باندې پوه سو بیا د را یو افغانستان سندرغاړي هم اوریدل لکه احمد زایر و رخشانه و خپل بیلتون و استاد سرهنگ و نور او نور د هغه تر څنګ هندي رادیو هم اوریدل چې هلته په افغانستان کې د هند لپاره سندرې درلودې خپرولې د هغو څخه هم ډیر اخذ کړی دی د موسیقۍ په برخه کې چې ډیر هغسې هندي د طرزونه دي چې هغه د خپلو پښتو سندرو لپاره کټ
مټ کټ کلیجه خو بیا پښتو سندري او ریډینګ ته وړاندې کړی یعنی اصل سبدا ویل شو چې دی یو خلاق انسان او کده هر لاره ممکنه و د زده کړه کړي د چې د هندي رادیو اوریدل د دا غزي طرزونه هم زده کړي دي احمد ظاهر اوریدل ک په میفلونو کې استاد ناشناس یا د نور هنرمندان شم احمد استاد دی اوریدل نو د هغه نزده کړه کړي ده
بلې و د یو خلاق انسان په دغه برخه کې هغه چا خبره ده کو وایي چې نابغه انسان وو هم به مو مبالغه نه وکړي ځکه چې د ډېرې سندرغاړي یا ډېرې هغه دوستان اوس هم ژوندې دي مثلا لکه ظاهر جان توبلی د سره د توبلی اله ژغولې ده دوی په خپل وايي چې موږ هرات تللی وو په یو اختر کې بیا هلته استاد سرهنگ هم راغلی وو نو بیا چې کله استاد سرهنگ یو سندره وویل دی هم هلته ناست وو هغه سندره کچ مرچ تر هغه شایسته کاپی کړل نو دلته چې کله موږ د کوم سندرغاړو سره خبرې کوو نو دوی وایي چې عبیدالله جان کنداری په د موسیقۍ په برخه کې فوق
العاده استعداد درلودي درنو ریدونکو تاسو مشال رډوی مجله او ریدا اونې پکې ل خغلی عبد الواسی حسیال صاحب سره خبرې کوو د زمنګ د کندهار د سیمې فرهنګي شخصیت ته کتابونه چاپ شوی دی په بیلابیلو ادارو کې کار کړی د عبدالله جان کندهاری پر ژوند او فن هم یو کتاب لیکل دی دا خبرونه بروانه وی خورازی د عبدالله جان کندهاری په واس کې یو سندره ورو له سندره پس به تر راګرځي
دردانه دانا دانا ساده در پر خاور پروتم لکمار پر خزانه ساده در پر خاور پروتم لکمار پر خزانه مغربا ساده حسن وازی پھر مشرقا پھر مغربا ساده حسن وازی دشایس بیان کیجی زمانہ پر زمانہ ما پرتا باند باند لی دردانه دا ندانه ساده در پر خورا پروشا لکمار پر
ترنوری دون کو سندرم ووری دا در وخد بدولا جان کندهاری پاواز کی مشاله ډیوی مجلې ته غوږی او زموږ ملما عبدالواسع حسیال صاحب دی. حسیال صاحب دره ته وایي چې عبیدالله جان کندهاري په ولسی مجلسونو کې ډېرې سندرې ویلې که راډیو افغانستان ته یا هغه وخت کې نه پوهېږم ټلویزیون به وم که نه د افغانستان هلته هم سندرې ډېرې ویلې دي.
بلې امیر صاحب عبیدالله جان کندهاري ډېرې ولسی سندرې ویلې دي. دی شوقي سندرغاړی و ډېر کله به داسې هم وایي چې زما په کور کې شادي ده ستا په کور کې شادي ده هلته شادي ده هلته پروګرام دی نو بیا به کله دی خبراوه او د خپلې موسیقۍ د ډلې او ګروپ سره به بیا راتلی هلته موسیقي کول نو د کندهار خلک دغه ته شوق وایي معنا دا د شوق پیتا ده یا دا د شوق سندرې دي او دوهم ډول سندرې دا وي چې هغه په راډیو افغانستان کې ویلي دي یا په ملي راډیو تلویزیون کې یوازې لپسین کړي دي او د هغه تر سوا درې حتی څلور موزیکي د موزیک سټوډیوګانې درلودې چې په کابل کې سینټر موزیک و افغان موزیک و اریانا موزیک و او دلته په کندهار کې کندهار موزیک و په دغه موزیکونو کې یې هم تقریبا دیارلس څوارلس د موزیک ته ویلي دي. د ده ډېر هغه مینهوال چې د ده سره یې ډېره راشه درشه د ده غږ اوري بیا چې کله یې کتاب په ټیپ کې واوري په راډیو کې د ده سندره واوري بیا پوهېږي چې دا پلانی شوق دی دا پلانی موزیک دی په موزیک کې ارس پکې ویلې دي خو همداسې بیا په سلګونو نه بلکې په زرګونو سندرې ویلي.
صحیح صحیح. او په کورنۍ کې نور څوک د دنه وړاندې یا وروستو هنرمندان تیر شوي دي اوسې کورنۍ چیرته ده او څوک یې پاتې دي کورنۍ کې؟
دوی څلور وروڼه و یو یې د نور محمد تره کې د حکومت پر مهال باندې په عسکرۍ کې ورک سو دوهم ورور یې هم کشری و په نه کلنۍ کې ومړ او بل ورور یې تر د کشر دی هغه حبیب الله جان دی هغه هم دا مهال په کندهار کې اوسېږي او پاتې سو عبیدالله کندهاري او عبیدالله کندهاري په دیارلس سوه اته پنځوس کله په دیارلس سوه اته پنځوس کې دی د کندهار د ښار څخه د سپین بولدک تخته پل له لارې د ریګستان په لاره باندې د ډیورین د کرس څخه اوښتی په لاره باندې دوری د افغانستان خواته دوری د کندهار و خواته بیا ځینې مغریزې کړی ستا هغه بیا دی ایساروي دی نیسي بیا یې په شهادت باندې رسوي. نو د عبیدالله کندهاري یوازې یو ورور د حبیبالله جان په نامه هغه په کندهار کې اوسېږي ما نور د کورنۍ هېڅوک یې هم نهست.
سندرې چا نه دي ویلي دنه مخکې یا وروسته؟
بلې ما چې څونه پلټنه کړې ده کله چې مې دغه کتاب لیکي نو بیا مې د ده ټوله کورنۍ پیدا کړه دوی د کندهار ښار په څلورمه ناحیې کې اوسېږي بیا مې د دوی ټوله کورنۍ وموندله اکاګان ورور او هغه څوک چې دوی سره راشه درشه لري قریبانې دي دوستانې دي هغه مې ټوله پوښتلي دي. نو مخکې د دوی په کور کې هم سندرغاړی نه و او وروسته هم سندرغاړی نست یوازې عبیدالله جان کندهاري د دغه کورنۍ څخه ګواکې راوچت شوی دی سندرو ویلو ته یې مخه کړې ده.
درنو اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی د مشال رادیو مجله کې دا ونه عبیدالله جان کندهاري په اړه د پیژندل شوی لیکوال عبدالواسع حسیال صاحب سره خبرې کوو. خپرونه به روانه وي، خو د خپرونې په دې برخه کې د عبیدالله جان کندهاري یوه سندره تاسو ته وړاندې کوو.
مورستانی مکمل فطرتی، بخشن غشتی اسمان شان شوکتی، مورستانی مکمل فطرتی، بخشن غشتی اسمان شان شوکتی، زمانہ دید شاکر تشاید، تاریخ خمستا دا مران ڈک سپتی، بکشن غشتی اسمان شان شوکتی، مورستانی مکمل فطرتی، بکشن غشتی اسمان شان شوکتی، بخشن غشتی اسمان شان شوکتی، تا پالنی دے خاور محبتی، بخشن غشتی اسمان شان شوکتی، بخشن غشتی اسمان شان شوکتی، چراغ ورد انقلاب دے ملاتی، بخشن غشتی اسمان شان شوکتی،
دونکو سندره مو واورېده. بهتر ګرځو ورځو کندهار ته. عبدالواسع حسیال صاحب را سره دی. حسیال صاحب مهربانه یاسته قدم راته وایي چې د عبیدالله جان کندهاري ټول عمر څومره وو؟ په دې کې به هنري عمر یې څومره وو؟
بله، تقریبا د 15 کال وو چې په شهادت باندې ورسېد. خدای پاک یې د ټولو شهیدانو سره، د ټولو افغانانو سره. او د تقریبا په 14 کلنۍ 15 کلنۍ کې سندرو ویلو ته مخه کړې ده. یوازې یوه لسیزه، یا تقریبا یوولس نیم کاله سندرې ویلې دي. تقریبا یوه لسیزه ګواکې د سندرې وویلې.
اصل صاحب دوی واده کړی او ماشومان یې وو کنه؟
د واده کړی وو، دته واده وو، واده کړی وو، خو د واده تقریبا تازه شپې وې، څلور نیم میاشتې پر اوښتې وې چې دوی ناڅاپه په افغانستان کې دغه د انقلابونو سره سم ډیری افغانان جې ته وهڅېدل چې باید هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته مخه کړي. په دغه حالت کې د ده سره خپله مېرمنه هم ورسره وه، چې متاسفانه مېرمنه یې کونډه شوله او دوی په شهادت ورسېدې. اولاد یې هم د مېرمنې څخه
او تاسو د غوی پر ژوند او فن باندې دا کتاب چې ولیکو، د دې خیال څنګه ذهن ته درغه او تاسو څو کال وړاندې دا کتاب چاپ کو؟ په دې کتاب کې څه څه دي؟
دا کتاب عبیدالله جان کندهاري څوک وو؟ د دې ځای څخه راپیل کیږي. اول د دې کورنۍ ته رجوع سوی ده چې دوی وپیژنو چې د پلار څوک دی، نیکه څوک دی. د کندهار ښار په کومه سیمه کې چې اوسیږي دلته د کومې خوا څخه راغلي دي، همداسې بیا د دوی کورنۍ وضعیت دی، همداسې د ده زده کړې دي، د ښوونځي زده کړې دي، همداسې د ده هنري سفر دی، همداسې د ده شهادت دی، همداسې البته دا به ووایو چې د دوې مېرمنې درلودې، د دوې مېرمنې درلودې، دوه کندیانې سوې، خو اولاد یې نه درلودې. د هغو مېرمنو برخلیک یې څه سو، هغه مېرمنې څه سوې، په دغه کتاب کې ټوله پلټنې ترسره شوې.
صحیح اسیال صاحب، تاسې فکر کوئ چې د عبدالله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې څومره کار چې وو هغه تاسې وکړو که نه؟ اوس لا نور کارم پې په کار دی، ځینې اړخونه داسې شته چې تاسې یا نور لیکوالان پې نور کارم کولی شي که وخت داسې زمینه برابره کړه؟
بله، په مخکنی پوښتنه کې هم تاسې یو شی مطرح کړئ، البته هغه پوښتنې دوه جزه درلودل. یو یې دا و چې تاسې ولې دا کتاب ته مخه کړل، که اجازه
راکوي
زه به اول دا ووایم چې ولې زه وهڅېدم چې عبدالله جان کندهاري پر هنر باندې کار وکړم. زه ډېر وړکی وم، کوچنی وم، نو موږ هم د کندهار ښار څلورمه ناحیه کې اوسېږي، یعنې عبدالله جان کندهاري زموږ د کوڅې هم دی ګواکې. کوچنی رادیو په برنده کې پرته ده، زما مشره خورکۍ ده، هغه ناسته د خبرې کوي. کندهار رادیو چالانه ده، کندهار رادیو سټیشن کې د عبدالله کندهاري دا سندره چالانه ده، یا په کندهاري اصطلاح لګیږي شایسته کندهار. ډېر ډېر یادوم، نه هېرېږي که هر څه هېروم. زما خور ما ته مخ راواړوي، وایي دی داسې یو څو ورځې تر مخه یو چا شهید کوي، د یوې ډلې نوم یې یاد کوي چې هغه وخت یوه ډله دلته واکمنه وه تقریبا. دی زما ډېر په ذهن کې سو. کله چې زه راپورته شوم، زه د ښوونځي شوم، زه د مکتب سولم، بیا به مې هم د سندرې کله کله اورېدلې. نو کله چې د دې سولم چې زه قلم پورته کړم، بیا له شمرغه هغه وخت زه کندهار کې د یوې مشهوري رسنۍ سرغر اخبار خبریال وم. ما هم موټر درلودی، ما هم ټیپ ریکارډر درلودی، ما هم کمپیوټر درلودی، ما هر څه وسایل ټوله درلودل. نو بیا چې به کله یو خوا ته تلمه، د خپل اصلي کار تر څنګ به مې د عبدالله جان کندهاري په اړه هم د ځینو هغه دوستانو سره چې د عبدالله جان کندهاري سره نږدې پاته شوي دي، هغه به مې ژغوله. نو بیا ما هڅه وکړه، کوشش مې وکړ چې عبدالله جان کندهاري پر هنر باندې، د ده پر ژوند باندې، د ده پر هغه برخه کې چې دی په فرهنګي چارو کې پاته شوی دی، او په یو برخه کې خو ګواکې موږ هم فرهنګي خلک یو، د لیکوالۍ تر څنګ، د شاعرۍ تر څنګ چې زه یې کوم، د هغه تر څنګ مې بیا هغه خبریالي چې مې کولې، هغه څېړنه چې مې کوله، دا مې بس یو ښه لاسته راوړنه وبلله چې یو څوک په کندهار کې کار کولی شي، هغه زما همزولي، زما فرهنګي ملګري، نو هغه به زه یم چې زه کار وکړی شم، ځکه چې ما ته ښه زمینه برابره وه چې بالاخره په دې مې ډېر کار وکړي. او دی مې د ده جسد مې د تقریبا د شپږ دېرش کلونو څخه وروسته کندهار پر ایکی که و منده ای بیمی خواهر شهر تر انتقال که، یا با کندهار شهر که می ده پینزمی حوزه سر ترمر ده فرندان پا سیمه که چه یوا دنگر سیمه ده سیمه یز خلق و لخواه چخه را کول سول تقریبا لس جری بمزه که ده بیمی ده ده تطوین حال تا وکی، او ده محال تا ده دو هم زل پار پا داسی حال که خواهر تا وسپاری چه ده کندهار زرگونه انسانانو پا حقا جنازه که گدون کری.
الله پاک دې ستاسو د خدمتونو اجر درکړي. نو تاسې راته ویل شي چې اوس خو تاسې په کتاب ولیکه، نو نور کارم پې په کار دی، ځکه نن سبا ډیجیټل زمانه ده، مستند فلمونه هم پې جوړېدلی شي، ډاکومنټریانې تاسې سره به هم ډېر مواد وي. نو آینده کې اوس خو حالات داسې نه برېښي په افغانستان کې، خو آینده کې تاسې څه فکر کوئ د عبدالله جان کندهاري پر تیر شوي ژوند باندې څه کېدای شي نور؟
ولا الته امیر صاحب د د قبر ځای چې دی، د مزار، نو د مزار تقریبا د هجره لس جریبه ځمکه ده. هلته ما ویل چې د شایسته مزار جوړ سي، د لپاره شایسته گنبته جوړ سي، د لپاره هلته مراجعین چې ورځي د تفریح ځای به وي، هلته به یو مسجد وي، هلته به بیا څوک لمونځ کوي، او په یو بل کونج کې به بیا د لپاره یو خانقاه وي، بیا به هلته موسیقي والا راځي بیا به هلته د پر ژوند او هنر باندې ژغیږي. خو هغه د حالات افغانستان غیر دغه سیږي چې څوک د راتلونکي په اړه هیڅ فکر نشي کولای. او بل خبره دا ده چې څه مده تر مخه زه په کندهار ملي رادیو تلویزیون کې د ادبي خبرونو مسؤل وم، نو ځینې داسې سندرې ویلې چې مثلا لکه شایسته کندهار ډېر ډېر یادوم نه هېریږي که هر څو یې هېروم. بیا به مو کیمرا واخیستل، د ځینو شایسته او تاریخي سیمو عکسونه به مو واخیستل، د ده د سندرې سره به مو مل کړل، بیا به مو په تلویزیون کې ورته خپروله. نو دا یو ښه برجسته قوي ټیم ته چې هم په فزیکي لحاظ قوي وي، هم په مالي لحاظ قوي وي، هم داسې یو ښه تخنیکي ټیم وي، دغسې یو ټیم بیا کار کولای شي چې دغه د عبیدالله جان هنر ته نور رونق هم ورکي او نور یې هم وځلوي. متاسفانه زه یوازې یم، ډېری خلکو راسره ژمنې وکړې چې دا به کوو دا به کوو او ها به کوو. متاسفانه تر اوسه عملي جامې هیچا نه دي اغوستې په دغه برخه کې چې نور هم زما لاسنیوی وکړي او ما سپورټ کړي په دغه برخه.
مننه سیال صاحب، الله پاک دې هغه ورځ راولي چې خلک په رښتینې معنا له هنر او هنرمندانو سره مینه وکړي او د هغوی سره کومک هم وکړي. په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې هنرمندان په ورته ډول چې عبیدالله جان وژل شو وژل کیږي، کوم چې ژوندي پاتې دي د هغوی د موسیقۍ مخه نیول کیږي. څه فکر کوئ د ولس مینه د هنر سره داسې لارو نه کمېدی شي که نه؟ ولس خپله مینه په هر حال کې د خپل هنرمند سره او د خپل هنر سره جاري ساتي.
بله، که هر څومره محدودیتونه ولګیږي خو بیا هم څوک چې په کومه برخه کې د هنر او موسیقۍ سره مینه لري طبعا هغه به پالي. که دلته په کور دننه کې نه وي، په افغانستان کې نه وي، که چیرې نور هېوادونه ته ولاړ شي، بیا به هلته د خپل هنر پالي. مثلا موږ استاد ناشناس یادولی شو چې هغه د کندهار دی او په بهر کې دی. کله چې هلته دغسې یو پروګرام وي، بیا دی راځي سټیج و دریز ته راځي، میدان را میدان ته کېږي، سندرې وایي. رحماني صاحب همداسې دی، عبدالروف کندهاری همداسې دی، نور سندرغاړي زموږ غیا فرهادریا او نور و نور چې دا مهال له شمال غ ژوندي دي، هغه که د هېواد څخه بهر هم یې، خو کله چې د افغانانو یو جشن ته، یو محفل ته او یو پروګرام ته ورسي، حتمي سندرې وایي. نو د سندرو ویل څوک په زور باندې څوک نه شي راګرځولی. معلومه خبره ده چې په ځینو مواردو کې به سانسوري محدودیتونه به وي، موانع به وي، خو څوک د خپل شوق ذوق څخه تقریبا تر ډېره ځایه پرې راګرځېدای نه شي.
بالکل، موسیقي یو طبیعت ده، د انسان لکه طبیعي سیزونو سره مینه ده، لکه د سیندونو د بهیدو چې څوک مخه نشي نیولی، لکه هواګانې چې چلیږي څوک یې نشي ایسارولی، د باران مخه نشي نیولی، همداسې د موسیقي مخه به هم نه نیول کیږي. الله پاک دې هغه ورځ راولي چې افغانان په آزاده فضا کې موسیقي واوري، هم په خپله موسیقي وکړي. اسیال صاحب، ستاسو له هڅو ډېره مننه، او موږ سره ستړي شوی له کندهار را سره وای د واتس اپ په لار باندې. کور مو ودان، ژوندي اوسئ، په اخره کې څه پیغام لرئ؟
ژوندي اوسئ، خیر اوسئ، امیر صاحب شاد و آباد اوسئ. ستاسو راډیوي خبرونه زه ډېر کله تعقیبوم. هغه افغانان چې په بهر کې اوسیږي د افغانستان لپاره، د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره، د افغانستان د دود کلتور او کلچر لپاره کار کوي، په هغوی باندې موږ ویاړو. نور چې هم هڅه او کوشش وکړي دلته په سیمه کې چې کوم افغانان دي، هغوی دې دغسې په بېلابېلو مواردو کې په رسنیزو ډګرونو کې را وژغوي، د هغوی ږغ دې واوري، ږغ دې تر نورو ورسوي، هغوی دې نور هم په دې برخه کې خپلو کارونو ته متوجه کړي، هغوی دې نور هم وهڅوي. معلومه خبره ده چې افغانستان د انقلابونو کور دی، د انقلابونو څنګه ده. یو وخت ان شاء الله رحمان شرایط دې ته جوړیږي چې له شمره اوس هم ډېر د سانسور نشته. مثلا که یو څوک په موټر کې د ځان سره موسیقي اوري، چې هغه ټولنې ته ډېر په اصطلاح د خطر زنګ نه وي، په خپله کوټه او کور کې اوري، څوک داسې ډېره نیوکه نه پر لري یا نه پر کوي، عمومي ډول د موسیقي سره بنده شوي. خو بیا هم هیلې امیدونه شته چې دغسې یو فکري بدلون به راځي، په بېلابېلو برخو کې به د شوال مختز ان شاء الله الرحمن
ان شاء الله غورست خدای پاک پمنګ تاسو ټول باندې وویني او ډیره مننه سیال صاحب درنو ورېدونکو تاسو ټول نه هم مننه چې د خبرونه تغوغ وي تر بلې اونې پورې خپل قربانه جواب مر ته اجازه ورکړي خدای پامن
لا پخوان پخن چر وای جان وهلی زمج کان پنستر وته یا ای وای دزړه پر سر باندې وشتلی را خبر می پیش نو کو کلی زما پشان و بلنی غم صفالی زوانی مر وای چې یار نو اتنی دالی زوانی مر وای چې یار نو اتنی دالی پر مزار بلے دلائی لکا شام بلے دلائی شڑے دلائی لکا شام پر مزار بلے دلائی لکا شام بلے دلائی شڑے دلائی لکا شام
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
نشوی درمان سری سری سرمے درتا نشوی در